السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلا یو ساعت خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د ناټو سرمنشي له وسلولو طالبان وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. امریکا د بهرنیو چارو وزیر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زندانونو کې د شکنجې د پیښو د مخنیوي هڅه کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د غلو له یوې ډلې خلاص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د ده په وینا یو سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو لپاره له زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. شغل بلینکن پر خپل ټویټر د دې کتنې په اړه چې پرون په واشنگټن کې وسولې کلي چې د ترهګرو له بریدونو د متحده ایالاتونو د خوندیتوب په افغانستان کې یو عادلانه دوامدار سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او هلته د دایمي او پراخ اوربند په اړه له خلیلزاد سره وغږېد. انټونی بلینکن تیر اونۍ په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل سو او له زلمی خلیلزاد څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه وکړه چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره په اعلامیه کې پرون وروسته تر دې وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي له نږدې یو کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې، خو دغه وزارت به بیا هم دا موضوع تعقیب کړي. وزارت په عین حال کې وایي چې په توقیف ځایونو کې د دوو کلونو مخکې په نسبت شکنجه کمه سوې ده. د یوناما راپور په څلورویشت ولایتونو کې د سلګونو زندانیانو د څرګندونو په استناد چمتو سوی چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په زندانونو کې د تیرو دوو کلونو پرتله د شکنجې کچه ډیره کمه سوې ده. د راپورونو له مخې د ننګرهار پر ګوشتي ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې څلوېښت توغندي ویشتل سوي. د ګوشتي یو قومي مخبر ملک وزیر خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي پر آبادو سیمو نه دي لګېدلي.
د غوغاخېلو په ساحه کې او د دوړخېلو په ساحه کې یو څه حکم زیان نه لري او څه دغه کوي چې دا خېنو دا شړې لګېدلي.
د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان له خاورې د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و چې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل وغندل او خبرداری ورکړ که دغه ډول حملې دوام وکړي بې ځوابه به پاتې نه سي. د دغو تازه بریدونو په نتیجه کې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي او پاکستان هم تر اوسه دا نه ده منلی چې د افغانستان دننه یې د توغندیو بریدونه کړي وي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. ناوالنی په زندان کې دی. روانه اونۍ یوې محکمې امر وکړ چې دی په زندان کې پاتې سي. د خپل پیغام پرون د انسټاګرام له لارې له دې سربېره خپور کړ چې د دګن ملاتړي امنیتي ځواکونه نیولې دي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون د ټلیفون له لارې خبري غونډې ته د دې سوال په ځواب کې چې ولې ځینې کسان ډېر په توقیف ځایونو کې پاتې کېږي وویل
د نیول شویو کسانو شمېر د توقیف ځایونو په پرتله زیات دی او ګرانه ده چې په یوه تنګ زمان کې د دوی چارو ته رسیدنه وشي.
د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزېپ بورل پرون پلازمینې ماسکو ته ولاړ او دا پیغام یې روسي چارواکو ته ورکړ چې ناوالنی له زندانه خوشي کړي او د ده د ملاتړیو له زنداني کولو لاس په سر سي کنه د لویدیځو هیوادونو له سختو بندیزونو سره به مخامخ سي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه غوښتنه وکړه چې یو حکومت جوړ کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې لبنان یو با اعتباره اغیزناک حکومت ته اړتیا لري چې د نړیوالو د مرستو د جذبېدو لپاره اصلاحات پلي کړي. په دې بیان کې دغه راز راغلی چې د اګست پر څلرمه په بیروت کې د سوې چاودنې داسې تحقیقات وکړي چې سیاسي مداخله پکې نه وي. په دې چاودنې کې تر 200 زیات کسان ووژل شول چې تر هغه وروسته د لبنان کابینې استعفا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوري مشخص کړ. شغلی بایدن په بهرنیو چارو وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې هم واضح کړ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د دې اداره په نړۍ کې څنګه د رهبری هڅه وکړي. شغلی بایدن ویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. ولسمشر جو بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو هم انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو مسمومولو ته هم اشاره وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې سوې چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. شغلی بایدن پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړنۍ کتنې پر مهال وویل:
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځای ناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالاتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلی دي.
بایدن دغه ورځ له روسیې غوښتنه وکړه چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له بنده خوشی کړي. او د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم کوبانچ بیگ جمالیف چې له 2015 میلادي کال راهیسې د پارلمان غړی دی، د اداري فساد په شک ونیول سو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون ویل چې جمالیف به د څېړنو د دوام پر مهال د دوو میاشتو لپاره تر محاکمې مخکې په توقیف کې وي. د دغو څېړنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو ویل سوي چې په درغلۍ، له قدرت څخه په ناوړه استفاده او د جایدادونو په قوالو کې د ده د رول په اړه دي. جمالیف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت او په 1998 میلادي کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې راځي. د خبرونه د سر موضوع: لا افغانستان د ناټو ځواکونو د وټلو یا پاتېدلو د باسونو د پیلېدو په درشل کې د ناټو سرمنشي پر طالبانو ژغ وکړ چې له نړیوالو ترهګرو بیل سي او له جګړو لاس واخلي. دا هغه غوښتنه ده چې تازه طالبانو په دې ډول رد کړې ده چې دوی د دوحې د تړون له مخې له ترهګرو سره ارتباط نه لري. طالبانو ته په داسې وخت کې ینس ستولتنبرګ د ناټو نوی پیغام رسولی دی چې امریکایي اداره غواړي له طالبانو سره د سولې سوی تړون ته بیا کتنه وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ناټو عمومي منشي پر طالبانو ژغ وکړ چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ینس ستولتنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې ناټو غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
طالبانو ویل دي چې نور القاعده شبکه په افغانستان کې نشته او که چیرته امریکایي پوځیان ترمی پوري له افغانستان ونوځي دوی به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خو ستولتنبرګ وویل چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شتون د طالبانو له هغو ژمنو سره ارتباط لري چې تیر کال یې د فبروري په 9 د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړې وې.
موږ به په افغانستان کې د ناټو د راتلونکي حضور په اړه روانه میاشت د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال بحث وکړو، ځکه چې موږ له ورښتونې خنډ سره مخامخ یو. یا به وزو لکه څرنګه چې د امریکا او طالبانو په تړون کې راغلي دي، یا به پاتې کیږو. موږ به دا مسله په ډیر دقت وارزوو. همداراز دې ته ګورو چې طالبان هغه شرایط چې په هوکړه لیک له امریکا سره راغلي دي په ځای کوي کنه.
ناټو په افغانستان کې شاوخوا لس سرتیری لري چې افغان ځواکونه روسي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د دې ترڅنګ امریکا شاوخوا 2.5 سرتیری په افغانستان کې لري. امریکایانو د خپل پوځانو شمیر له طالبانو سره د شوی تړون لمخې کم کړی دی او دا شمنه یې کړی ده چې د 2021 کال تر می میاشتې پورې به خپل ټول پوځان له افغانستانه باسي. د دې په بدل کې به طالبان په افغانستان کې شخړې کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویل دي چې دوی به له طالبانو سره شوی تړون بیا وارزوي، خو په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت طالبان ملامته کړي دي چې د شوی تړون لمخې خپلې شمنې نه دي ترسره کړي.
د ناتو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ولسمشر جو بایدن به په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د برخلیک پاړه له ناتو سره له نږدې همکاري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پورزګان کې هغه شیزي چې له کوره د باندې زده کړو او کار ته نسی وتلی د خپل حقوقو لپاره مبارزه ته ژمنې دي. دوی وایي که څه هم د کورنۍ غړي یې د زده کړو او کار کولو حق نه ورکوي، بیا هم هڅه کوي چې د خپل حقونو دفاع وکړي. نور په دې راپور کې
د اورزګان ولایت شزینه اوسیدونکو وایي کڅوکو غواړي د خپل حقوقو څخه دفاع وکړي، مبارزه یې شای مثبته نتیجه ولري. اوس په اورزګان ولایت کې هغه انجونې چې کورنۍ د زده کړو او کار او نورو اساسي اړتیاو د رپکولو لپاره اجازه نه ورکوي، دوی د کور د څلورو دیوالونو تر شا په نه امکاناتو خپل مبارزه پیل کړې ده. دوی خپل مبارزه له سیمه ییزو او یا هم محلي راډیوګانو سره د ټلیفون له لارې پیل کړي او د یادو راډیوګانو له لارې خپل وضعیت بیانوي. که څه هم یادو کلیوالو میرمنو ته د ټلیفون کارولو او په رسنیو کې د ګډون کولو اجازه نه ورکول کیږي، خو دوی زیات شمېر په مستعار نومونو رسنیو ته زنګ وهي او د زړه خواله کوي.
ولې چې ترګې ته زموږ په ملکیا ولارې لږ خدمت خو هم کوا کنه صاحب او د تقدر کړې ولې سره یې تکامیا
دا امینه سول د چې نوم یې مستعار دی او شیرونه لیکي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ د ویلری پرتی سیمه اوسیدونکې ده، خو د دې دغه استعداد په څلور دیوالونو کې پټ او ژغې چپ ساتل سوی دی. خدا هڅه کوي چې شیرونه او پیغامونه تر نورو شوزو او اوریدونکو هم ورسیږي. امینه سول چې د خپل زړه خبرې د رادیو سره د ټلیفون لارې کوي، د شیرونو ترڅنګ د خپل او خلکو د حقوقو پر مسایلو هم ژغیږي.
زه غواړم تر کومې دلاري دې څه تر لاسه اما په هوای خلکو ته ورکم تم دې رسنی دلاري غواړم خپل دې بلاس هم وباسم خپل دې خبره هم وکم نو که څه هم مزم لاسرسی نه لږه البته د دغون د تیا د شګو د ورتاک یا کوم څه د ورته کوم غوندې یا کوم بل خبرې خو بیا هم مشکله چې د رسنی دلاري هغه خپل دې خبره د نور خلکو ته ورسو او کومه چې خبره
پرسته کوي. خو د خپل حقوق لپاره ځخ پورته کول د غشود ته زیات وخت د سر په بدله هم تمام سوی دی. د شذو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په روزګان ولایت کې زیات انجینی د کورنۍ د غړو لخوا په دې خطر وجل سوی چې په رادیوګانو کې د ټلیفون لاري خبري کوي او یا هم په رادیو کې پرې وټاکلي موضوع باندې خپل نظر وړاندې کوي.
دا وان څنګه خلک دی چې دا د شرب سره شکار نه دی داسې دی واسي دی نو
زرمینه بیا یو بل ورزګانی پیغله ده، دا یو مستعار نوم دی او د خپل حقوقو لپاره په رسنیو کې مبارزه کوي. زرمینی ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې شزي د خپل حقوقو څخه به برخې دي او ان په کور کې د راډیو اوریدلو اجازه هم نور کول کیږي. دی ازادي راډیو ته ویل
او زه په غلا ورما کې کاڅه مې وای زه په غلا ورم د دې نه چې وای نه ز اوریندا ټول کو کې مې دا شزي د نانا مستولي په غلا ورو زمش دا افغانستان کې خلک دی وی چې دا د شرب سره شکار نه دی داسې دی واسي دی نو تعلیم سم باندې وړي تاني د اصلنا باندې وړي بس دا د دې خو شي چې دا شي د ټول مادا کې باندې یعنی د چینه خبرې هیڅ کوک نه ورکول کیږي بس سم داسې ناشتي د دې خو شي.
د اورزګان ولایت دغه کلیوالي مېرمنې د رسنۍ رول او فعالیت په ټولنه کې مهم بولي او وايي د رادیوګانو تفریحي پروګرامونه د لرواني ناروغي څخه تر یو بریده ژغورل دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه. د امازون مؤسس جیف بیزوس چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس دی او په نړۍ کې د خبرې سوي کورونا او بالا کبر نور هم شتمن سوی د خپل شرکت له اجرایه چارو څنګ ته کیږي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امازون شرکت اجرایي رئیس و پینزوس کلن جیف بیزوس وای د روان 2021 کال په منی کې له خپل دندې لاس اخلي. بیزوس نږدې 200 میلیارد ډالر شتمنی لري. د فوربس مجلې لمخې له د ودوسته پنړې کې تر ټولو ډېر شتمنۍ د مایکروسافت د خاوند بیل ګیټس ده. بیزوس پر امازون سربیره د فضايي اکتشافاتو شرکت بلو اوریجن او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې